دا مشال رادیو دا په خبرونه کې زه ګل آیاز او پلوشه درته هر کلی وایو. دا خبری سات په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی دا خبرونه سره ټکی. وزیر اعظم شاه شریف وایي ائتلافي حکومت په لنډ وخت کې له ډیرو چیلنجونو مقابله وکړه. په بلوچستان کې په دریو جلا جلا پیښو کې دوه سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژل شوي او په روم سمندرګي کې د کډوالو کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د مړو شوو شمیر یو څلوېښتو ته رسېدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د دوی حکومت په لنډ وخت کې له سترو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخامخ شوی. شهباز شریف نن د اگست پر 9 د قومي اسمبلی اخري غونډې ته په وینا کې ویل چې د 2022 کال د اپریل په 11 ایوان پر اعتماد وکړ او ائتلافي حکومت د پاتې شو ستونزو مقابله وکړه.
انتهائی نامساعد حالات میں
ډیر په سخت حالاتو کې حکومت کې شامل ټولو ګوندونو د دې مقابله وکړه. د بدترین سیلابونو مقابله وکړله. دغه سیلابونو سیند، پنجاب او خیبر پختونخوا ته ډیر زیانونه اړولي وو. د دې مخکې شهباز شریف نن په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اخري غونډې مشري هم وکړه. نوموړي نن د اګست پر 9 پر ایکس چې په خوانې نوم یې ټویټر وو لیکلي چې په تیرو شپاړسو میاشتو کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ شوی بو خو د ټولو سیاسي قوتونو په یو ځای د جمهوري نظام دفاع وکړه. وزیر اعظم د کابینې غړو مننه وکړه او ویل چې ټولو ورسره د هیواد یووالي او خوالي لپاره مرسته وکړه. په پاکستان کې دا مهال په خیبر پختونخوا او پنجاب کې نگران حکومتونه دي خو په مرکز ترڅنګ سند او بلوچستان صوبو کې منتخب اسمبلیان دي چې موده په روان اګست میاشت کې پای ته رسیږي. په پاکستان کې د قانون له مخې منتخب حکومت خپل 15 کلنې موده تر پوره کولو وروسته واک نگران حکومت ته سپاري. چارواکي وایي چې د بلوچستان په دریو سیمو کوټه، ژوب او قلات کې په حمله او په نخوتو کې دوه سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي او یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. ناقانونه بلتون پالي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د کوټه او قلات د حملو ذمہواري منلې ده. د چارواکو په خبره د اگست پر 9 د بلوچستان په مرکز کوټه کې په لاسي بمبریت کې د دو پولیسو په ګډون 15 تنه ژوبل شول. د پولیسو چارواکي زوه پسند سنیو تیبری چې پر جوائنټ روډ یا سړک لومړی د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمن دزې وشي او بیا وسلوالو د لاسي بم برید وکړ او تخریدل. اخوا په کوټه کې د پولیسو د ترهګری ضد څانګې سی ټی ډی په بیان کې ویلي چې د اگست پر 8 یې د پښتون مشته سیمې ژوب په مرغۍ کنګې کې عملیات کول چې پر مهال یې نخته وشوه چې پکې درې مشکوک وسلوال وژل شول او د پولیسو دوه سرتیری ژوبل شول. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د اگست 8 نخته په اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د قلات انتظامیه وایي چې د بلوچستان په منګوچر کې د وسلوالو په برید کې د سرحدي ځواک دوه سرتیری وژل شوي دي. د قلات انتظامیه مشر محمد حنیف نورځي خبرلن ته ویل چې سرتیری د اگست پر 8 په منګوچر بازار کې د سودا تر اخستو وروسته روان ول چې په موټر سایکل سپرو وسلوالو ور باندې ډزې وکړي او هغه یې وژل. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د اف سي ځواک پر ګاډي په برید کې یو سرتیری ژوبل شوی دی. د باجوړ د پولیسو او چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله خو د دې باوجود د نوم نه خود پښت مشال رتبه چې برید د اگست پر 9 مازیګر شاوخوا 4 بجې د باجوړ په لرو خلوزیو کې شوی دی. دا په خبره د ځواکونو ګاډي په غزما روانو چې د حمله ښکار شو. د اف سي ځواک یو سرچینه وای د لمرنۍ پلټونو ښکاري چې برید اذان مرګي او د حمله ذمہواري چاند منل دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 10 د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فی د ضلع غونډې پر مهال په ځان مرګي برید کې درش پته تنه وژل شوی بول او تر سلو زیات ژوبل شوی بول. د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه د هغه حمله ذمہواري منلې وه. په مرکزی روم سمندرګي کې د یو کښتۍ د ډوبېدو لکبله یو سلبیخ کډوال مړه شوی دی. انسا خبری اجانس د اگست پر 9 راپور ورکړی چې دا پیښه تیرونه رامسته شو. د خبری اجانس په خبره سلور کسان په دې پیښه کې ژوندۍ پاتې شوي او دغه کسانو ژغورونکو ته ویلي چې په یو کښتۍ کې د درې ماشومانو په ګډون 15 سلبیخ کسان سپارول. د ژغورل شوو کسانو په حواله ویل شوی چې دا کښتۍ د تیونس له سیفیکس څخه روانه وه خو څو ساعته وروسته ډوبه شوه. دا سیمه د کډوالو د بحران مرکز ګڼل کیږي. ساحل ساتونکو په دې اړه څه نه دی ویلي. اور اسے خبر د کرکٹ درکو پاکستان د افغانستان په وړاندې راتلونکو سیالو تخپل لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ نن د اگست په 9 د افغانستان په وړاندې راتلونکو یو ورځنی سیالو تخپل لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ په دې تړاو یو اعلامیه خبره کړې او پکې ویلي دي چې د افغانستان په وړاندې به 13 کسیزه لوبډله سریلانکا ته سفر کوي. ټاکل شوی چې افغانستان او پاکستان د اگست په 2 4 او 6 نیټه په سریلانکا کې درې یو ورځنی سیالۍ ترسره کړي. داود مشال رادیو خبرونه. خبرونه بوله مشال رادیو واوریدل او کچر را سربان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د قومي اسمبلی وروستۍ غونډې ته خپل وینا وکړه. په پاکستان کې د نوې سرشمېرنې لاندې د عامو انتخاباتو پریکړې تاوده بحثونه راپارولې دي. سیاسي چارو شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
دوی به ووایي چې یاره مونږ خو هر څه په صحیح پرېښو، دا خو نگران حکومت وکړل، نو هغه د ولس سره د سترګو لګولو یاره ده چې دا انتخابي عمل دی د تاخیر ښکار شي.
دا شمالي ولسان اوتمنځو جرګې د پاکستان فوج مشر سره ملاقات کوونکو کسانو ته د جرمانی ورکولو فیصله کړې ده. خو د جرګې یو مشر وایي په پېښور پوهنتون کې د بډي رشوتونو او د خو حکومتداري په اړه غونډې حال درکو. د غونډې یو ځوان وایي
پہلا سٹارٹ پد خپل ځان ناخلی خپل چکم پیشه د اغه سره ناانصافي کوي، اغه سره هر لیاس کې چکم دی کرپشن کوي، نو پہلا کرپشن خاتمه خپل ځان ناخلی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو ل مشال رادیو سروس. مشال لري تاسو هغه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د قومي اسمبلی وروستۍ غونډې ته وینا هم وکړله او په پاکستان کې داسې رسنیو راپورونه ورکوي چې نن به حکومت او بلکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر ته د اسمبلی د ماتولو یا تحلیل کولو سمري هم لیږي. په عین حال کې د نگران وزیر اعظم نوم هم معنی حتمی پریکړه نه ده شوی. په اسلام آباد کې سره باندې او د وروستۍ غونډې سره حال دی. په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبریال او شنون کې تارخان صاحب را سره ټلیفون په کرخه. تارخان صاحب سړی مشه تارخان صاحب، نن ټول ورځ ممدا یو خبره کېدله چې د نگران حکومت او بلکې نگران وزیر اعظم اعلانېږي او موږ ووم کتل چې د قومي اسمبلی وروستۍ غونډه هم وشوه، وزیر اعظم ته خپله وینا هم وکړه. د ټول ورځ کې موږ مجموعي توګه باندې راغونکو، نو څنګه ګوري تاسو دې ته؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې وزیر اعظم شهباز شریف ویلی وو چې نن به دی، یعنی د شورو پر ورځ به ولسمشر ته، صدر ته د اسمبلی د ماتولو لپاره یو تجویز لیږي، نو تر اوسه پورې هغه کار نه دی شوی، او لیکن دا ویل کیږي چې ممکن ده دغه کار وروسته وشي، نو هغه ته بلګ انتظار کول غواړي. او بل نن داسې هم اول احتمال امکان وو چې وزیر اعظم قومی اسمبلی کې چې کم د اپوزیشن مشر دی راجا ریاس هغه سره وویني او د نگران وزیر اعظم د نوم په اړه باندې هغه سره مشوره وکړي. لیکن وزیر اعظم نن چې کله قومی اسمبلی ته وینا کور نه غوي چې نن هغه ملاقات د سره ونه شو، البته سبا دوی چې ملاقات وکيږي، لیکن دوی چې د مشورو لپاره دوی سره اوس هم وخت شته. نو بهر یو خو دغه ته انتظار چې کله د قومی اسمبلی د ماتولو لپاره صدر ته دیغه یو رسمن وینا کوي، دغه ته انتظار یې. او بل د نگران وزیر اعظم په اړه باندې په رسنیو کې مختلف نمونه راځي، لیکن تر اوسه پورې یو نوم حتمی شوی نه دی. او په خپل باندې وزیر اعظم تیره شپه یو ټلویزیونی مرکه کې دا ویلی تر اوسه پورې نمونه خوشته ځنې، لیکن په هغه باندې تر اوسه پورې فیصله او پریکړه نه ده شوې. نو بهرحال تاسو وزیر اعظم د وینا خبره وکړه، نو قومي اسمبلی کې خودنه هغه د خپلو شپاړسو میاشتو یو لاره معلومات ورکړل چې کوم مشکل وخت دوی ترلاسه کړ، حکومت هغه وخت کې مشکلات وو. او بیا د عمران خان په اړه باندې خبره وکړه چې دی خوشاله نه دی، د عمران خان په سزا باندې او نه شیرینی یا مټایي ویشل د لکه څنګه چې مخکې د ځنی رپورټونه وو چې کله عمران خان د دریو کالو د کیس سزا ورول شو نو مسلم لیگ نون په لاهور کې نو بهرحال مټایي ویشل وی نو بهرحال اوس بوکتی چې سکیږي لیکن تر اوسه پورې د سي ډېر لکلوې پرمختګونه نشته.
طاهر خان صاحب څنګه تاسو ویلی چې د عین مخی کله د درې ورځو مخ کې اسمبلی ماتيږي نو په نوې ورځو کې به انتخابات بیا کیږي او که په هغه ورځ باندې اسمبلی ماتيږي نو بیا د شپې تو ورځو وخت دی. په دې کې هم ډېر قانوني پیچیدګان مخې ته راغلي دي د سرشمیرنې په اړه باندې. نو څنګه ګوري د حالاتو ته چې آیا نگران حکومت به خپل ټاکل شوی نیټې نه پسته هم کار کوي او کنه؟
ګوري دا په خپل باندې لکه د کورونا چارو وزیر رانا سلام الله بیان ته بلاړ شو دوه ورځې وړاندې هغه وویل چې 2023 کال د انتخاباتو کال نه دی. دا خو په خپل باندې معنی هم دا چې کوم هغه د قانون تر مخه اکتوبر په اخر کې یا د نومبر په اولنۍ هفته کې د انتخابات به چې وشي که اسمبلی مخکې ماتیږي نو بیا درې میاشتو کې او که اسمبلی په وخت ماتیږي بیا دوه میاشتو کې نو که دغه ته وګورو نو دا دې کال کې انتخابات به چې وشي. خو لیکن اوس دې دا خبره کې یو تاسو درست اشاره وکړه چې دلته چې کوم د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه شوې وه په هغې کې نوې مردم شماری د هغې منظوري ورکړې شوې وه او بیا داسې اوس امکان دی چې په هغې باندې د انتخابات وشي. نو که په هغې باندې انتخابات کیږي نو بیا خو نوې حلقه بندۍ به کیږي. نوې حلقه بندۍ بیا وخت غواړي دلته چې کوم د انتخاباتو کمیشن پخوانی ځنې چارواکي وي چې هغه تقریبا درې اونه څلور میاشتو پورې هغې لپاره وخت لګي. نو لکه داسې یو ګونګ غوندې یو مبهم غوندې حالت دی او اوس خدا سوچ او دا باسونه کیږي چې ممکن د انتخابات پروانه میاشت کې پروان کال کې ونشي. لیکن بارا ځنې شان ته په انتظار کول غواړي چې کله یو خدای اسمبلی کلماتيږي او بیا د انتخاباتو اعلان شي کمیشن کوي کنه کوي ځکه تر اوسه پورې د چار طرفه یو واضح بیان نشته. نو له داسې یو دا غیر یقیني غوندې حالت دی.
صحیح طاهر خان صاحب ډیر زیاته مننه تفصيلات نو خوشاله او خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي. له اسلام آباد د مشال اډیو خبريال او شنن کې طاهر خان صاحب چې د وزیر اعظم شهباز شریف د قومي اسمبلی د رسته غونډه ته د وینا او د نگران وزیر اعظم د نوم په اړه را سره تفصيلات شریکو په همدي موضوع کې پاتې کیږي. دور پټونه نور هم لرو په پاکستان کې تر دې وړاندې سوارلس وفاقی حکومتونه جوړ شي بي چې پکې زینو خپل 15 کلنۍ عیني موده هم پوره کړی او زینی د ماشالله لګیدو په نتیجه کې تر وخت مخکې ختم شوی دی. د ماشالله لوی خبريال شانواز ترغزي په خپل دی رپورت کې د شهباز شریف د حکومت د کارکردګۍ جاج اخسته دي.
د پاکستان جمهوریت تحریک حکومت په نن ختم شي چې ورسره به د پاکستان د 15 جمهوریت حکومت موده سرته ورسي. په موجوده اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او اویا صدارتي ارډیننسونه راوړي او د پارلمان نه ځینې قانون سازیان هم منظور کړي دي. د پی ډی ایم په اتحاد کې د شاملو یو لس ګوندونو حکومت په خپل شپارس میاشتنی حکومت کې کوم میگا معنا غټ پروژه خونه دي شروع کړي. البته د سرکونو بجلی او ځینې نور نوي پروژکټونو پرانستي کړي. د پی ډی حکومت کوم صدارتي ارډیننس خونه دي راوړي ور د اتیاو نزیات قانون سازیان یې کړی. د پاکستان تحریک انصاف او د پی ڈی ایم د اتحادی حکومت په دوران د شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوود په ځینو خبرو په دواړو حکومتونو ټکونه هم کړیو. مشهد ریډیو د اګست په نهمه د محسن داوود نو پوښتل د پی ڈی ایم د واک په وخت کوم رقم لنجمن قانون سازیان شوي.
خدای دې چې کوم د قانونو دا پہلا دی بدل کو او بیا د یوسو وجوهاتو د لپاره مخصوص ایجنډي د لپاره دی صدر شرط په زور لګلو. بیا چونکی صدر شرمین بیا قائم مقام صدرینو قانونی
د محسن داوود په خبره چې کومه ښه قانون سازي شوې ده هغه دا چې د سزا موت او یا د مرګ د سزا په قانون کې ترمیم شوه او بل دا چې د خلکو د غیبونکو ضد هم قانون جوړ شوی چې هغه قانون د ځکه بیا د تنقید لاندې راوست چې پکې ویل شوی چې یو څوک په خفیه ادارو یا سکیورټي ادارو تور لګوي چې ګنې د دوی یو څوک غیب کړي او دغه تور ثابت نشو بیا به درخواست ورکوونکي ته سزا ملاويږي. نو دغه قانون واپس شوی. د کراچی پونتون د صحافت د څنګه پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال لري ته وویل د تحریک انصاف حکومت په وخت کې معیشت په کوم خراب اړخ روان شو، د پی ڈی ایم حکومت هغه ټیک خوکه حضور ملکی وګړي او تور کو باید داسې نه وکړي. تایمیف شرطونه اومندل په ځای د دې چې دوی حکومتي خرڅونه کم کړي وي، دفاعي او نور خرڅونه هم کم کړي وي، ځکه د معیشت حالات خرابېږي او هوارې په نظر خو ناراضي. دوی دومره غټه کابینه جوړ کړه، ټیک څون را ونډول پکارو، د بیوروکراسي خرڅونه هم کمول پکارو. موزن داوډ مشادری روزه دا هم ویل دي هغه وخت چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل سیاسي مخالفین جیلونو ته چول یا ور باندې بې ځای مقدمه کوله، او یا که اوس وختونه کې پی ڈی ایم اتحادی حکومت د تحریک انصاف په کارکونکو کوم رقم زور زبردستی کوي، د یې مخالفت کړي، ځکه دې سره عوامي او سیاسي کرکه سیوا کیږي. صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر مشادری روزه وویل د دواړو حکومتونو وزیرانو کوشش کړي چې دوی خپل درنه او د مخالف ګوندونو سپکوي او معیشت ته پاملر نه کما کړي.
جو الائنس د پاکستان کې سرکاري خلق سو اسټابلیشمنت خلق وو، هغه عمران خان سره نو هغه بس د هغه ایجنډا دا و چې تاسو د نور لو بد وینو عمران خان به اړه مخې له راځي کنه، نو هغه سره د غنوا سره پروګرام نو موجوده حکومت چې کوم د پی ڈی ایم چې دا کوم اتحاد دی دې ته چې تاسو وګورئ، نو دا په عمران خان باندې ځکه فوکس کوي چې دوی تر اوسه پورې صدا څه شی نه دی کړی چې دوی خلکو ته اوخې چې وګوره مونږ دا چلو، نو دا ټول د اولس په ګټه باندې کارم ځکه نه کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په نام اپریل 2022 کې ختم شو. په دغه ورځ د پی ڈی ایم لخوا د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ضد د بی باوري تحریک کامیاب شو. په 11 اپریل شهباز شریف د زیات رای وخستو سره وزیر اعظم وټاکل شو، ولی په 6 اپریل د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شو. راجا ریاض د اپوزیشن لیډر په څوکۍ ګمارل شو. هم وو شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د تیر خالی په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوې سرشمیرنې د منظورۍ او د نوې سرشمیرنې له مخې د را روانو انتخاباتو د کولو د منظورۍ روسو داسې ښکاري چې راتلونکي ټول ټاکنې به تر ټاکل شوي وخت وځنډیږي. که اسمبلی د اگست په 12 له مخې ماتیږي، نو د آئین له مخې باید انتخابات په 9 ورځو کې وشي. خو د پاکستان دفاع او داخله چارو وزیرانو ویلي چې ښایي انتخابات تر ټاکلي مودې زیات وخت واخلي، او دا ځکه چې د 2023 کال د ډیجیټل سرشمیرنې په بنیاد به انتخابات کیږي او د دې لپاره به نوي حلقه بندیان کیږي. انتخاباتي کمیشن ویلي ول چې نوي حلقه بندۍ به له 4 څخه 6 میاشتې وخت واخلي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې.
د تیر خالی په ورځ د نوې سرشمیرنې لاندې د روان عامه انتخاباتو د کولو په اړه د شریکو ګټو د شورا د دې فیصلې وروسته وفاقي وزیر رانا ثناء الله او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې اوس به د ټاکنو کمیشن ته د نوې سرشمیرنې لاندې نوې حلقه بندیانې کول وي، او په دې آئینی عمل به تر 4 میاشتو پورې وخت لګي. په پیښور کې د خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک نمی د نوې حلقه بندیانو کولو په وجه د روان عامو انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د دې عمل بیلابیلې مرحلې وي، نو ځکه په دې باندې کم نه کم د 4 میاشتو پورې وخت لګي، او هم په دې وجه پر روانو 3 میاشتو کې د نوې عام انتخاباتو کېدل په نظر نه راځي.
چې 4 میاشتې هغې دا خپل دا کار ختموي، نو کم از کم بیا الیکشن چې کوي نو 2 میاشتې هغه د پاره پکاري، کم سے کم نو دا 6 میاشتې شوې، نو 6 میاشتو ټایم دی ته پکاري چې دوی دا ټول پروسس کمپلیټ کړي. الیکشن کمیشن دا وایي چې موږ ډېر زور هم لګو، نو دا 4 میاشتو ولې چې هغه حلقه بندیانې کوي، بیا هغه نه پس اناؤنسمنٹ کوي، بیا هغه باندې اعتراضات راځي، بیا هغه اعتراضاتو باندې دوباره د دې کم دې سماعت کیږي، دن نه به خالی حلقه بندیانې چینج به کوي، یو آبادی به اخوا لاړ شي بل به دې خوا راشي، خو سیټونه به کمول زیاتول کار چې کم دې هغه آئینی ترمیم نه بغیر نه کیږي، هغه د پاره قومي اسمبلی نه به ته بل منظورې.
په پیښور کې د خبریال او شینون کې لحاظ علي نمی پوښتنه وکړه چې ولې موجوده وفاقي حکومت د خپل حکومت په اخیرانو ورځو کې د نوې مردون شمارۍ لاندې د عامو انتخاباتو کولو منظوري ورکړه، او دا منظوري دوی تر دې وړاندې ولې نه ورکوله. نو هغه په جواب کې وویل چې موجوده حکومت کې شامل وندونه زر انتخاباتو ته تیار نه دي، نو ځکه دوی غواړي چې د نوې حلقه بندیانو د عمل د لارې را روان عام انتخابات د څه وخت لپاره د ځنډ ښکار کړي.
وفاقی حکومت په یو داسې وخت کې چې خپل د مشترکه مفادات د کونسل په اخیری اجلاس کې د مردم شمارۍ نوټیفای کړل دا هغي منځوري ور کړل نو دا هغي د لاس دا یره سرګندګي چې د نوې مردم شمارې اعلان دی بعد قومي او د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي دا غي د پربنوي حلقه بندي کیږي او دا عمل تقریبا د راتلونکي کال د فروری یا مارچ پورې تللی شي دا ځکه کیږي چې راتلونکي کم نگران حکومت راشي نو هغه به د ګرانۍ یو نوې لړۍ راولي نو د خلکو نه د یېرې د پاره دوی وایي چې پنځه شپږ میاشتو کې به د بجلی قیمت تقریبا د اتیاو روپو پورې فی یونټ پورې رسېدلی د تیلو قیمت به درې نیم څلور سوو ته رسېدلی نو دا هغه سیزونه دي چې د هغې د لاسه به د ګرانۍ نوې لړۍ راځي نو دوی به ووایي چې یاره مونږ خو هر څه په صحیح پرېښو دا خو نگران حکومت وکړل نو هغه د اولس سره د سترګو لګولو یاره ده چې دا انتخابي عمل د تاخیر ښکار شي
د تیر خالی پورز د وزیر اعظم شاباز شریف په مشرۍ د مشترکه مفاداتو د کونسل لونډ رستو د خبرې شوی خبر پانی ترمخه د 2023 د نوې سرشمیرنې ترمخه د پاکستان ټوله آبادی یا د وګړو شمیره 201.5 ملیون ده او تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان د وګړو په شمیره کې د 3.5 کروڑه نفوسو اضافه شوې ده د دغه اجلاس وروسته د الیکشن کمیشن سیکرټری عمر حمید په اسلام آباد کې ځینو پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې نوې سرشمیرنې د منځوري وروسته به اوس نوې حلقه بندیانې کول وي او د دې پروسې د مکمل کولو لپاره تر 3 میاشتو پورې وخت پکار دی خو تر دې دمه الیکشن کمیشن د نوې حلقه بندیانو عمل نه دی شروع کړی او نو وفاقي حکومت په دې اړه الیکشن کمیشن ته نوټیفیکیشن جاری کړی دی خو د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله په دغه اړه د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې په مرکز کې د راتلونکي نگران حکومت د سور اعلان دی به الیکشن کمیشن د نوې حلقه بندیانو عمل ترسره کوي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
مشال ته تاسې غوږی په کمی سملې کې په حکومتي اتحاد کې شامل د دوو ګوندونو غړو د ترهګری او افغان پالیسۍ په سر په یو بل سخت نیوکه کړې دي له وزیرستان د قومي سملې غړي او د قومي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ په هیواد او په ځانګړي توګه په قبایلي ضلعو کې د ترهګری د پیښو په تړاو پر ریاست او په هغه خلکو سخت تنقیدونه وکړل چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ خوشحالي څرګنده کړې وه په ځواب کې د جمعیت العلماء اسلام افی غړي او وفاقي وزیر مفتي اسد محمود د په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو په ملاتړ تورن کړو نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په خپل الوداعي تقریر کې د حکومتي اتحاد غړي او د قومي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ په 8 اگست وویل چې د ترهګرۍ یو نړیواله ستونزه ده او د قبایلي سیمو خلک ترهګر نه بلکې د ترهګرۍ ښکار دي د خپل ځونه اتحادیانو هم نیوکه وکړه او وی ویل افغانستان کې د طالبانو پر اتک خوشحالي کوله بلخه په افغانستان کې د وکمنو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د افغانستان خوره د بل هیواد د امنیت په خلاف د کارولو اجازه نه ورکړي دوی چې پاکستان باید د خپل امنیتي وضعیت سره دقیق چلند وکړي او حل یې په کور کې ولټوي دوی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې په بلابلو عملیاتو کې 13 پاکستانی داعشان وژل شوې دي د محسن داوړ د خبرو په جواب کې وفاقي وزیر او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن زوی مفتي اسد محمود ویل
آپ مجھے بتائیں کہ جب
افغانستان کې د طالبانو د وکمنۍ نه وړاندې د ترګرۍ د پیښو ذمہوار څوک دي په پیښور کې د قبایلو جرګې د فوج د مشر په موجودګۍ کې وړاندیز وکړ چې پاکستان او افغانستان باید د داسې پیښو په ضد په ګډه یو پالیسي خپل کړي ځکه چې دواړه ملکونه د داسې پیښو قربانیان دي
او پاکستان به
د دوړو ګوندونو ترمنځ د ترګرۍ او افغان پالیسۍ په سر د اختلاف په اړه تجزیه‌نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رادیو ته د یو پوښتنې په ځواب کې په 9 اگست وویل
فار زمشده فاټا کې جی وای سکوم دا هغه ځانته کومپالا ګروپونه یا ګوندونه ډېر لوی خطر ګڼي نو یقینا دا یو سیاسي رقابت هم دا خو بل طرف ته کتا سو ګوري د عسکریت سره هم تعلق دا په د سیمه کې سکوم پی ټی ایم دا سکوم سره د محسن داوړ هم یو تعلق پاتې شوی دا آغی همیشہ پختنو پسیو بنے د ترخگری مزاحمت کئی بل طرف تک مونگ گورو دا پورا پروجیکٹ سکم دا طالبانائزیشن دا او پا دے کے مونگ گورو سا زیادتر غڑی سکم دی دے دی تعلق جی وائی ایف سراو
دی داونه ورده چې د جمعیت علما اسلام نه علاوه د پاکستان نور ګوندونو هم په خاصه توګه موجوده حکمران ګوند مسلم لیگ نون په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کولو هرکلی کړی و خوس دغه ګوندونه تور لګوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو او خلکو حمله کیږي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو ته تاسو غوږی دا شمالي بلوچستان اوتمنځو جرګې د پاکستان فوج مشر سره ملاقات کوونکو کسانو د جرمانی کولو فیصله کړی دا دا اگست پر اوه منیټه د شمالي بلوچستان ځینو مشرانو په پیښور کې جرنال عاصم منیر سره لیدلی ول خو د اوتمنځي جرګې پرون فیصله وکړه چې په ملاقات کې شامل کسان به وغواړي او ورسخه به جرمانه غواړي خو په ملاقات کې شامل یو مشر ملک خان مرجان مشال وړي تبیل چې دوی د قبایلي سیمو د ګټو لپاره د فوج له مشر سره ملاقات کړی دی نور تفصیل عمر وزیر راکوي
رزمکه د اوتمنځایو جرګې مشرانو د شمالي وزیرستان هغه مشرانو باندې جرمانه لګولې کم چې د اگست په ومه د پاکستان فوج مشر جنرال عاصم منیر سره د قبایلي سیمو مشرانو جرګه کې ګډون کړي اوتمنځای جرګې مشران وایي چې دوی اعلان کړي وو چې تر سو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي شوې او غوښتنې یې پوره نه وي تر هغې به مشران د حکومتي او فوجي مشرانو سره ملاقات او جرګې نه کړي یا د جرګې شمالي وزیرستان ماشومانو ته د پولیو ساسکو په ورکولو هم بندیز لګولې د جرګې مشر چیف اف اوتمنځای ملک نصر الله وزیر پرون جرګه ته خپل وینا کې وویل چې کم مشران چې د فوج مشر جرګه ته تللي 50 لکه جرمانه به ترې اخلي او سیمه کې د پولیو ساسکو مهم بندیز اعلان کوي دا گس پاوما د فوج مشر عاصم منیر د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو له مشرانو سره جرګه کړي وا نو موړی ویلی ول چې وسلوال تر هغه بریدونو زیاتولو سره غواړي چې د جوړ جاړی لپاره د مذاکراتو بهیر بیا پیل شي خو د دوی سره یوازې د لار پاتې چې ریاست واک او اختیار ومني کدا سینه کوي نو لمن زبا یوړل شي یا د جرګه کې ګډونوال د شمالي وزیرستان قبایلی مشر ملک خان مرجان نامو چې وپوښتل چې اوتمنځای مشرانو خو ور باندې جرمانه لګولې نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ټولو قبایلو خبره کړي د قبایلی زیلو راتلونکو د خیر لپاره جرګه ته تللی ول اوتمنځای مشران په کم قانون جرمانه پی لګوي ماشومانو ته پولیو ساسکو ورکولو بندیز به کمه ګټه راوړي نو موړی وویل د جرګې دغه پریکړه خو خپل ماشومان ته ناروغي خولې ته وروړي رزمکه د ټولو اوتمنځایو جرګه د سونه نه روانه ده چې د مشرانو په وینا تر دې د مای ټوله پریکړې نه دی کړې خو د مشرانو په وینا تر سوچ جرګه پاتې نه وي رسیدلې مشران به حکومت سره ناشته او جرګې نه کړي د غلطه کچا سوکو وژلو شلکا جرمانه به ترې اخلي مشرانو ویلي چې امن د حکومت ذمہواری ده په سیمه کې د امن ټینګ کړي یا د جرګه لا هم دوام لري خو لا یې بشپړ پریکړو اعلان نه دی کړی حکومت د یادې جرګې او د هغوی پریکړو په اړه څه نه دی ویلي او نه هم جرګې تر دې دمه د حکومت کمې غوښتنې په ډاګه کړې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د روانې غړي نمای برخه ته راورسېدو. تاسو به د خبرونو لنډیز وایو. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د دوی حکومت په لنډ وخت کې له سترو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخامخ شوی. شهباز شریف نن د اګست پر 9 د قومي اسمبلی اخري غونډې ته په وینا کې ویل چې د 2022 کال د اپریل په 11 ایوان پر اعتماد وکړ او ائتلافي حکومت د پاتوشو ستونزو سخته مقابله وکړه. د دې مخکې شهباز شریف نن په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اخري غونډې مشري هم وکړه. نوموړي ویلي چې د سختو چیلنجونو باوجود ټولو سیاسي قوتونو په یو ځای د جمهوري نظام دفاع وکړه. چارواکي وایي چې د بلوچستان په دریو سیمو کوټه، ژوب او قلات کې په حملو او په نخته کې دوه سرتیرو او درې مشکوک وسلوال وژل شوي او یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. ناقانونه بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د کوټه او قلات د حملو ذمہواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د اف سي ځواک پر ګاډي په برید کې یو سرتیری ژوبل شوی دی. د باجوړ د پولیسو یو چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرل له کبله د نوم نه خودو په شرط مشال لیتوبل چې د چبرید د اګست پر 9 مازیګر شاوخوا 4 بجې د باجوړ په لورو خلوځو کې شوی دی. د حملې ذمہواري چا نه منلې. په مرکزی روم سمندرګي کې د یو کښتۍ ډوبېدو لکبله یو سلبخ کډوال مشهې دي. انسا خبري اجانس د اګست پر 9 راپور ورکړی چې دا پیښه تیرونه رامسته شوې وه. د خبري اجانس په خبره څلور کسان په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي وو. او پاکستان د افغانستان په وړاندې راتلونکو سیالو ته خپل لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ نن د اګست پر 9 د افغانستان په وړاندې راتلونکو یو ورځنیو سیالو ته خپل لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې افغانستان او پاکستان د اګست پر 20مه، 24مه او 26مه نیټه په سریلانکا کې درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د خبرونو لنډیز مو واورېدل. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په پکتیا ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا سباندې 9000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمينه برابر شوې ده. د پروژې کاریګر د خپل سیمو په ویالو، کاریزونو او سربندونو کې کار کوي او یوازې د یو وار لپاره دوی ته $100 معاش په پام کې نیول شوی دی. قسم د پکتیا اوسیدونکو د دې پروژې په پیل خوخي سرګندوي خوله نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د دایمي کار زمینی ور برابر کړي. نور تفصیل د نجیب الله خیل پتی رپورت کړو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او دریو ولسوالیو زرمت، احمد ابا او سید کرم کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا څه باندې 9000 کسان د لنډ مهال لپاره په کار ګمارل شوي دي. دا کسان چې ورځې 8 ساعته د خپل سیمو په لختیو، ویالو، کاریزونو او سربندونو کې کار کوي د ورځې $15 موز ورته په پام کې نیول شوی دی. سره له دې چې د کار دا پروګرام یوازې د 60 ورځو لپاره دی، خو بیا هم د دې برنامې کارګر په دې خوښ دی چې په دې پیسو به هغه د خپلو کورنیو ضروري اړتیاوې ترسره کړي. د زرمت د سهاک اوسیدونکو عبدالمالک مشال رادیو ته وویل:
الحمدلله چې دا رقم پروژې موږ ته شروع شي بر ملک څخه خپل وطن هم ده، هم ثواب هم خرمه. پین نفر ته دی راځي $15 ورکوي. الحمدلله دا ټول خلک په کار لګیا، دا ټول راځي دي، دا ټول خلک چې دلته شوینې دا ټول موږ سره خوشاله دي.
هغه کسان چې یاد مؤسسه په کار بوختي خوخت دی وای په خوای هیڅ ډول بوختیا نه درلوده او ټول ورځې لایاتې راوله. د یاد سیمه یو بل کارګر آدم خان وای:
مخکې به چې کول مخکې به کاري وسره کار روزګار نه وسره دلته لیک دیاري کوي، دلته کار کوي، دا کوي. دې خلکو وجد ډیر سره خراب وو او شکر الحمدلله دا لګیا دي ټول خلک لګیا دي مصرف د خلکو لګیستاس به هم لسره خسي کار به هم لګراوان شي.
د پکتیا د زرمت یو شمېر اوسیدونکو بیا وایي تر څو چې په دې هیواد کې بنسټیزې پروژې پلي نه شي، د لنډمهاله پروژو سره د خلکو په ژوند کې اساسي بدلون نه راځي. ګل محمد وفات هم چې په دې برنامه کې د کار زمينه برابره شوي وایي:
دلته باید داسې بنسټیز کارونه وشي چې بندونه جوړ شي، شای جوړ شي، مطلب پوه شي چې وخت پورې خو دوام وکړي. دا اوس بیرته مطلب 10 منټه 15 باران وشي او دا شهر ډکیږي. نو بیا پایدې رسېدې مزدوری 15 ورځې خو اینده مطلب دا نه لري. د څو کار باید وسې چې مقصد دغه اینده د اکاونټ او د خلکو ته د بلس د خدمت مطلب یو کار وسې.
بلور ته د پکتیا د کرنی ریاست مسؤلین خلکو لپاره د کاري زمینو په خوا کې دا ډول پروژې د کرنی د پرمختیا په برخه کې هم ګټورې بولی. د کرنی رئیس عبدالرؤف سعید وایي:
د موږ وختونه له مستات نه دادا چې هغه په پکتیا ولایت ډیر زیاته توجه وکړي، ځکه پکتیا ولایت اطرافي سیمې چې دي خلونو سلابونه ډیر زیات کراوځي که چیرته دغه ترینچونو ته توجه وسی او د استنادي دیوالونو ته توجه وسی هم در کم ته زراعتي پټو د سلابونو نه مخنیوي وسی نو بیا به د کانانو لپاره هم در کم ته د ولسونو لپاره لوی لاسته راوړنه ای.
یاد دیوی د پکتیا په مرکز او درې ولسوالیو همدارنګه لس نور ولایتونو کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لن مهال پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
مشال لیدو تاسې غوږی د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې پرون په کوټه کې د هغو 450 وکیلانو د وجنې ومتلین ولمانځه چې په 2014 کال کې وژل شوی ول. په دې اړه په کوټه کې شوی غونډه کې د بلوچستان په ګډون د خیبر پختونخوا او سند وکیلانو او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. د هغه برید ذمہواری داعش وسلوال ډلې او له تحریک طالبان پاکستان څخه بیل شوی جماعت الاحرار وسلوال ډلې منلې وه. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې وو.
په دې دستور کې د بلوچستان په ګډون د سند پنجاب او خیبر پښتونخوا څخه د وکیلانو ډېرې مشرانو هم ګډون درلودي و دستور ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې د اگست د اتمې پیش په اړه د سپریم کورټ د جسټیس قاضي فایزي صاحب په مشرتابه کې جوړ شوی عدالتي کمیشن په رپورټ باندې که په سمه توګه عمل شوی وای نو نن به په ملک کې د امنیت وضع ټینګه وای. په دې ترڅ کې نورحال د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر ایوب ترین اډوکیټ سپدا سټوک کی راته راکړي
تاسو اوس پکې خو مخامخ د شهرګردي واکې و چې یو خودکشر علي زګور یو ملګری شهید کی بیا دغه باندې مشر د وکیلانو رالو نو په سیول هسپتال کې دغه د یادت لپاره یا دغه د شتین لپاره ولرالو په پټه کې څو وکیلانو دغه را پټه شلو نو بیا هغه کې یو جامري درالې چې پرګه باندې خودکشر وکړه پر دغه وکیلانو باندې کوم په خیال د تاریخ په پاړو کې دا یو واقعي د دا چې دغه یو چې د یو الیټ کلاس سره چې د یو اعلی تعلیم یافته چې د خلکو د حقوق د لپاره جنگیږي د ظالم سره جنگیږي د حق خبره کوي د هغه صفایا او وکړه او ډیر غټ نقصان د دې سوسایټي غوړ کوي خلک ته دا پیغام ورکو ګر دنیا دا پیغام ورکو چې خلک په دې شان باندې نه دغه کیږي موږ به اروخ ولاړیو د حق اواز په توګه
پر دې محل وینا کوونکو دا خبره هم تکرار کړه چې په ملک کې به د آئین او جمهوریت د بالادستی په خاطر خپل هلې ځلې روان نوساتی. په دې اړه د سند صوبې د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر سلاودین کنداپور و مشالیډو ته وویل چې دوی به و هیڅ چاته د دې اجازه ورنکړي چې هغه د بلوچستان پر شتمنۍ باندې قبضه وکړي.
د بلوچستان په وسایلو چې کوي قبضه دي دا هغه خلاف خبره کوي او دا چې کوم پکې لیډران پکې مړ شوي دي نو دا ټول هغه لیډران دي چې دغه به دا بالکل په بهادری سره او جرأت سره دا خبره کوله لیکن د دغه جواب چې کوم دوی ته ویل شو هغه کې زیات طاقت رالو او هغه طاقت کې خلک چې کوم دي او زیات خبره کوي ولې چې وګوره چې مسائل دادي د گوادر یونیورسيټي لاهور کې سبب اداسي چې کوم دي د بلوچستان هډ کوارټر په لاهوري نو دا خبره چې کوم دي دا خبره دي چې د بلوچستان خلک چې کوم دي هغه د امن جمهوریت د اقتصادي ترقی او د اقتصادي چې کوم اعمال دي دا هغه مالک جوړېدل غواړي.
دلته پښتنه د هم د چکل وکاله وړاندې د پېښره منځ ته و نو دا هغه ورسته د بلوچستان حکومت او د اسلام آباد لخوا د یادو وکیلانو د کورنۍ سره د مرستو لپاره چکم اعلانونه سوي وو پراغه تر کومه ځایه عمل سوی دی. په دې اړه به ورسو د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څنګه وو مشر منیر کاکړ اډوکیټ ته
په دا معاملہ کې چې دی صوبایي ګورنمنت لموږ سره بالکل تر حد زیات کوپریشن کړی دی. صوبایي ګورنمنت بالکل د شهیدانو د بچیانو وکیلان شهیدان سوي دا غو د بچیانو لپاره 500 کروڑ پیرا کړی وي هغه موږ لبي په سر انویسټ کړی دی دا غو د انویسټمنت سیټ منی چې راځي دا وخت 33 بچیان د شهیدانو بچیان چې په مختلفو شو شو سکولو کې هغه ته ورنږدې دي کله کانونمنت شې دي کله سیټیز اسکول چې دی ګلاور ګرامر چې دی بدارنګ اسکولو کې هغه داخل نن او داغه د اسکول فیس وو د ورزی فیس وو د کتابو فیس هغه زای زمو جوړ کوو ګورمټه بولستان د مشتری وبل کو اپریشن هم کړی دی خاص کر د وکیلانو د سکل ډیولپمنٹ د بار چې د بندي د کله په یوروپ په یو کې کې چې سبقونه ته وسه پوری موږ نو نه سرپان فاغمت کې اسویل دی هغه للم او پی ایچ ڈی کې او شپږل پان وس روان دي سلیکشن سوی دی
بل پلو ته د بولستان علاوه زیر میر او د دوست پزنجو هم پر دې خبره اطمینان ښکارا کړی دی چې په یاد خنړی او د ترګری په پیښه کې تورن ټوله کردارونه د منسخه وړي دي په کوټه کې د اگست په اتمه نیټه په جاري سوی یو پیغام کې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې په یاد پیښه کې د وزل سو وکیلانو د کمی د پوره کولو په خاطر د رضوان وکیلانې د لوړو زده کړو لپاره و بارني هیوادو ته په سکالرشپ لیږدولې دي بل پلو ته د باز محمد کاکړ شهید فاونډیشن تر سوري لاندې هم یو دستوره وسوه په کوم کې چې د بلوچستان گورنر ملک عبدالغولی کاکړ تر څنګ ډیری سیاسي او مذهبي مشرانو د اتم اګست د پیشي او د هغه پر زیان باندې په تفصیل سره خبرې وکړې دا ډول د اومی نیشنل ګوند تر سوري لاندې پر جوړه شوې غونډه کې د اومی نیشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي مولانا محمود خان شیرانی او جان محمد بولیدی هم ویناوې کړې دي په دوی کې زیاتره وینا کوونکو پر حکومت او ملکی ادارو زور کړی دي چې هغه دي د ملک ته ترقی او خوشحالي په خاطر پر نیشنل اکشن پلان باندې عمل یقیني وګرځوي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو تاسې غواړي د پاکستان پاسین صوبې کې مشت هندوان اتور پوری کوي چې د دوی کم عمره جنې په زور تختبل کیږي مذهب پرې بدلول کیږي او واده کیږي هندوان او په دې لړکی پروند اگست پر اتمه په کراچۍ پرسلب مخې ته مظاهره هم وکړه او له حکومت یې د دې بهیر دا بدرولو غوښتنه وکړه خو د سین صوبې اقلیتي اچارو وزیر گیان چند د اگست پر ومه په سین اسمبلی کې د یوې پښتنې په ځواب کې ویل چې په صوبې کې هندو بین جنو د تختونو او ودونو پیښې کیږي خو د دې شمیر ډېر کم دی تفصیل د کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي
د اگست په اتمه په کراچۍ کې د پریس کلب نه بهر په ګڼ شمیر کې هندوانو احتجاجي مظاهره وکړه احتجاج کوونکو ویل د سند په بیلابیلو سیمو کې د هندو انجنونو تختول او په زور مذهب بدلول او ودونو پیخي زیاتی شوې دي
جبري گمشدگی آهي جته جبري مذهب تبديلي آهي هکړو وو پاکستان
د یادي مظاهره په وخت د احتجاج کوونکو یو مشر اتیرن ساجن مګواري مشال لیډیو ته ویل پسند صبح کې د دوی جنکۍ په زور تختول کیږي او په زوري مذهب بدلول کیږي نو ځکانن احتجاج ته راوتلي دي
ہمارے ہاں لڑکیوں کے جو کم سن بچیاں ہیں ان کا جو اغوا ہوتا ہے
دی وائی زمن کم عمر انجنا تختول کی گی دا یولو یا مسئلہ دا بیا د دې سره هر روز زمن خلق وجل کی گی د چا پکور حملی کی گی پ کاروبار حملی کی گی کاروبار تا زیان اڑول کی گی او دڑکی ورکول کی گی او دا ہر سو د معمول پسیر کی گی
سارے روٹین بن گئے
اتیرن سجن مگواری زیادہ کڑی چ پسند کی میں زیادہ تر ہندوان غریبان دی بیا هم دوتا دڑکی ورکول کی گی او ضرور خلق لخوا د دوی پسمکو او په تیار پسلونو قبضه کیږي بلخوا د سن حکومت د هندوانو د تازه احتجاج پاړه سن دی وای دی د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن سره مو د تماس نیولو هڅه وکړه خو د نموړی سره مو خبري و نشوي بلخوا د سن صوبې اقلیتی چارو وزیر کیان چند د اگست په ومه په سن اسمبلی کې د وی پښتنې په جواب کې ویلی وو په سن صوبې کې هندوانو انجنونو د تختونی او د ودونو پیښې کیږي خو ډیر کم دی او بیا ځنی پیخې چې په ټولنیزو رسنیو مخې ترازی حقیقت پکې نوي نو موږ زیاته کړي چې په سن صبح کې د هندوانو او ټولو اقلیتونو ژوند خوندي دي د یادې مظاهرې یو ګډونوال پرکاش مګواري مشال لیډیو ته ویل په پاکستان کې د جبري مذهب د بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته باید چې قانون جوړ کړي شي
اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے اس کے جو 18 سال سے کم بچی ہے
دی وای د دې لپاره قانون جوړول پکار دي چې د اتلسو قانونونه کم عمره انجلی دا کم از کم د حقی مذهب خود نه بدلول کیږي ولی چې هغه ته خو د هیڅ پاړه ټیک معلومات نه وي هغه خود خپل مذهب پاړه هم ټیک معلومات نه لري نو هغه د بلچا مذهب څنګه خپل ولې شي
اور کا مذهب وو کیسے اپنا سکتی ہے
نو موڑی زیات کړي چې د مدیر حسی پسند کې زمونږ پیغلی او ماشومان انجونو سره دا ظلم روا روان دي. د سن حکومت د اتلسو کلونو نه د کموم را حلقانو او انجنو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځول لپاره په 2018 کال کې سن اسمبلی کې د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړي وو، خو تر وسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې هندوان، عیسایان او سکان له کلونو راهسې په زور د ودونو او دین بدلولو لپیخو شکایتونه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان تر مخه د دې پیخو لوجه ګڼ لګکې هند او نورو هیوادونو ته په کډو کولو مجبور شوی دي. پاکستان کې د اقلیتونو او په ځانګړي ډول د هند لګکېو د جنکو تختولو او په زور د مسلمانولو او ودونو د پیخو خبرونه اکثر په سن صوبه کې مخې ته راځي. د روان کال د جنوري په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پاکستان کې د مذهبي لګکېو سره تعلق لرونکو جنکو په زور د ودونو کولو او د مذهب بدلولو په پیخو اندېښنه سرګنډه کړي، او د پاکستان نه په سمدستي توګه د دغه پیخو د مخنیوي او د انصاف ورکولو غوښتنه کړې ده. پاکستان تل دا دریځ پور کړی چې په پاکستان کې اقلیتونه خوندي دي او په زور د مذهب بدلولو دومره پیښ نه کیږي څومره چې خودلې کیږي. او بیا د مذهب بدلولو او په زور د ودونو کولو پر راپور شوي پیښو کې بیا هندوانو انجنو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوښه مذهب بدل کړي او ودونه یې کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د رڼو معلوماتو نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رشوتونو او خ حکومتداري په اړه د پیښور پونتون د زده کوونکو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دوی ته د هغو قانونو په اړه معلومات ورکړل شول چې پکې د غلطو کارونو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دي. د دې ادارې مشر لوتیبل چې باید نوې نسل له قانونو څخه په خبرېدو سره هغوی د ولس او د هیواد په ګټه استعمال کړي. تفصیل په خبره عظمت علي اشاره کوي.
دا اگست په تما په خبر کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د رانو معلوماتو خپرولو نړیوال ادارې لخوا ځوانانو ته د خ حکومتي عملداري او د بډو رشوتونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی ورکولو یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د پوهنتون زده کوونکو، وکیلانو، سیاستوالو، د بډو رشوتونو د مخنیوي ادارو او عام ولس هم ګډون وکړو. د انتظام کوونکو په وینا چې غونډه کې د ځوانانو په سیاست کې د برخه اخستو په اړه هم خبرې وشوې. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د سیمینار مقصد یې ځوانانو ته هغه قانونونه خودل وو چې پر د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې 1.5% خلکو ته د قانونونو باوجود د سرکاري ادارو نه معلومات اغستو کې ستونزې دي.
نوجوانو کو ایسی سکل سیټ
د سیمینار مقصد ځوانانو ته داسې تربیت ورکول وو د کم استعمالول سره چې دوی په معاشره کې مثبت بدلون راوستل شي، او هم د دې لپاره موږ سره په صوبه او وفاق دواړو کې داسې قانونونه موجود دي چې ځوانان یې استعمال کړي او خپل غږ پورته کړي.
سیمینار کې شریکې زده کوونکې سنالی مشال ریډیو ته وویل چې لدی سیمینار نه پس ورته دا معلومه شوه چې بغیر د سوسوکې هم حقوقي په شرکی د غلطو کارونو مخنیوي کولی شي.
شکم دا یانگسترز دی نو اغي کې چینج راوستل مطلب اسانه خبره ده. اودي ډیر زیات په جذباتو کې زر راځي نو چې دي سم رفیر وی نو زمونږ دا ملک موم اغه سه فیر چلیږي او هر څه بټی کې.
دا اقرا په هنتون یو بل زده کوونکی ساده اختر مشال ریډیو ته ویل چې دا قانون سره سره عام اولس کې هم د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره په هاوی پیدا کول ضروری دي.
ګور کرپشن دا ځخونه ختمي کې چې تاسو را پاسه یو مطلب کا ټارګټ کې چې دي کرپشن پهل سٹارټ په خپل نخلی کاغذ دکاندار شکل کې دے، ڈاکٹر شکل کې دے، وکیل شکل کې دے، جج شکل کې دے، خپل چکم پیشه د اغه سره ناانصافي کوي، اغه سره هر لیاس کې چکم دے کرپشن کوي، نو پهل کرپشن خاتمه خپل ځان نخلی.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2022 کال په خپل رپورت کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات رشوتونه په عدلیه، دویم په سرکاري ټیکو او دریم تر ټولو زیات رشوت د پولیس په اداره کې دي. رپورت کې ویلي شوی چې د بډو رشوتونو اغستو په 1000 ملکونو کې پاکستان په 1000 نمبر دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي.
لمون سره اوسئ.
مشر لته تاسو غوږی په سواد کې د خزو د حقوقو اتحادیه د بشری حقوقو ټولنې اورا د فاونډیشن په مرسته د سواد خبرانو سره غونډه کړې ده. په غونډه کې ویل شوی چې په تیرو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د خزو او ماشومان سره د تشدد او جنسي تیری کیسونه د نورو وختونو پرتله ډیر زیات شوی دي. په دې کې زیاتره نیول شوی کسان د قانون باوجود ورته سزا نه ورکول کیږي او د دې لوی وجه خلکو کې د پوهاوی کمی دی. خبرونه ته دا هم ویل شوی چې په داسې پیښو کې څه کول پکاري او د دې کې رپورت کول طریقې څنګه دي. د مشورې خبريال نیاز احمد خان نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
سواد بینګور کې زید د خزو د حقونو وو ټولنو اتحاد چې د عورت فاونډیشن په خور په مرسته کار کوي د سواد خبريالانو سره په خزو او ماشومانو تشدد او د میډیا کردار په اړه غونډه کې د بیرابلو ټي وي چینلو اخبارونو او ریډیو خبريالانو ګډون وکړو. غونډه ته د عورت فاونډیشن صوبایي مشر سایما منیر ویل چې په لنډو ورځو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی رپورت ډیر تشویشناک دی.
صرف سواد کې تیر پنځه میاشتو کې د خزو خودکشي 19 واقعات راغلي دي. تاسو ګورې دا چرته سي دغه رنګ کې تاسو ګورې نو 2019 کې موږ سره د اخبار کې چې کم د جنسي زیاتې کیسز خزو خلاف ریپورت شوې دي هغه 2019 کې 19 کیسز خو اوس کو تاسو د هیومن رائټ کمیشن ریپورت وګورې د 2022 نو هغه د 277 کیسز چې دي هغه د ریپ دی خبر پختونخوا کې دغه سي د ماشومان جن باندې چې کم جنسي تشدد کیږي داغه 270 واقعات.
سایما منیر وایي چې دوی په حکومتي کچا د پولیسو سره او قانون نافذونکو ادارو سره هم غونډې کوي خو د تشدد کمول کې د رسنۍ مخ پر کردار ادا کړي.
د دې واقعات مخنیوي وسنګ کی یو اړخ له خدا خبره ده بل اړخ له دا چې حکومت چې کم قوانين جوړ کړی دي هغه قوانين کې یو خدا مسله ده چې هغه کې د څه سکم دي چې کم اس کم ده د جنسي زیاتې کیسز کو تاسو ګورئ نو د 1% نو کم سزاګانې خلکو ته ملو شي.
د یاد اتحاد سواد غړې شمشیر علي چې د ځای بشري حقوقو ټولنې د اویکنینګ ویان دي وایي چې رسنو د خزو د غیرت په نوم وجه بیا په خزو او ماشومانو تشدد پیخي ریپورت کړي. حکومت نوی پیخي چې شوی دغه مخنیوي کې رسنۍ ډیر مهم کردار ادا کولای شي.
مونږ دغه ایکسپیکټ کوو چې رقم تشدد د خزو خلاف کیږي یا د غیرت پر نوم کومه وجنه کیږي میډیا دې په دې کې خپل کردار چې څنګه مخکې ادا کوو دا غیر د نور هم مونږ وایو چې دوی بهتر شي ځکه چې مونږ ګورو چې د میډیا په کردار پوجا باندې په دې وایلنس کې یا په دې تشدد کې مخنیوي به مخنیوي کیږي داسې قسم کیسز کم چې د زنانو خلاف کیږي د غیرت پر نوم وجنه یا دغه کیږي نو د دې میډیا پر رپورټینګ پوجا دبا پاره کی کیمرا زی او د قانون پاسداری به قائم کیږي.
ونده کې شریک د پښتونخوا ریډیو او اردو جبه اخبار نوای وخت سواد خبريال فضل خالق وای چې په پاکستاني رسنو دغه پیغي ډېری کمی خبريږي او بیا چې خبر خپور هم شي نو هغه کې پوره معلومات نه وي. باید کمیډیا په تفصیل سره معیاري رپورت جوړ کړي نو په خزو او ماشومانو تشدد پیغي کمی دی شي.
د ټولنې لوی ضرورت د میډیا دی چې هغه خپل کردار په صحیح مانو کې ادا کړي او هغه حکومتي ادارې هم په هغه باندې مجبور کړي او کپرس کې معاشره ده چې هغه په دې خبره باندې مجبور کړي شي چې هغه دغه بل مهم کردار په کې ولوبې سو پورې چې داسې نوې نوځوینم چې په دې کې کیمرا تل نشګي لکه سونه کلونو چې منګه وکتل نو هغه ریشو چې کوم دنو هغه د یو کال نه بل کال ته سیوا شوی د کوم شوی نه ده نو بنیادی وجه دا چې په قوانینو باندې هم عمل درآمد نه کیږي او بیا عوامي شعور چې دغه په دې کې ډیر کم ده نو دا غیر به درول لپاره د میډیا کردار چې نه غړي زیات مهم ده.
اونډه کې د سواد پرسلو خبريالانو یادي اتحادیه ته باور ورکړو چې دوی به د بشري حقوقو او په خاص توګه په خزو او ماشومان او تشدد پیښې رپورت کوي او په اړه پته په هره واستو حسي هم کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
مشال اډیو تاسو غوږی بالکل تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashaloudio.com هم دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم تاسو تازه رپورټونه کتلی شئ. کچاري تاسو د مشال اډیو رسمي فیسبوک باندې خوخه کوي نو غوږی د لاري تاسو تازه ویډیوګانې هم هر ورځ کې دوه درې ویډیوګانې تازه ویډیوګانې تاسو کتلی شئ. تاسو پام د رباني غړي د اخري رپورټ په لور راګرځوم. په پاکستان کې په سیاست کې په عمومي توګه د خزو ونده اخستو ته په خ نظر نه کتل کیږي. خو د انتخاباتو په ورځ سیاسي ګوندونه پوره وسکبي چې خزي د دوی په حق کې ووټ استعمال کړي. د دې او نور استونزو په اړه د یو غیر سرکاري تنظیم له لوري د اگست پر بومه نیټه په کوټه کې یو لنډ فلم پرانسته او نندارتون وشو. په دې اړه به نور حال د کوټې نه د مشال اډیو خبريال ایوب ترین په دې رپورټ کې وو.
دا یو غیر سرکاری تنظیم لخوا په کوټ پریس کلب کې د ټکټ په نوم د یو مختصره فلم نندارتون وسو. د نندارتون زیاتره برخوالو د 15 منټه دا فلم ډیر وستایي، ځکه چې د کتونکو په خبره په فلم کې د شوزو په ټولنه بیا په خاصه توګه په سیاست کې و کردار ته په ځانګړې توګه پاملرنه سوې وه. د فلم د کانې لمخې وی خورته د ورور د شهادت په بدل کې د اغه د سیاسي جماعت لخوا په انتخاباتو کې د درېدو په خاطر ټکټ ورکول کیږي.
تقریبا لالا د پارټي کسان راغلي وو، دوی غواړي چې د لالا قربانيانو په بدل کې د پارټي لخوا سپه الیکشن کې ودري شي.
شش دا خو ډیر خوشحالي خبره ده، موره مجبور کړي اوس په الیکشن کې دریږي. کڅم د غید خاون سره سره د کورنۍ نور غړي ډیر خوشاله سي، خو په کلی او کوڅه کې سخت مخالفت پیل سي. حتی چې د کلی ملا هم په انتخاباتو کې د یادې مېرمنې د برخې اخستلو په کلک سره مخالفت وکړي.
ازما د مېرمنې خدای بخښلی ورور کلیوال د پاتې یو خاص ملګری وو، دا غل وجه پاتې زما کورودانې ته د الیکشن ټکټ استول.
کڅن په دې فلم کې مرکزی کردار د کوټي یو وتلی اداکاري شایسته سنم ادا کړی وو، لکن د فلم جوړونکي شاه محمد کاکړ په وینا چې د فلم لپاره شزینه اداکارانو په مندلو کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی دی.
لکه په سیاست کې د شوزو برخه کمه ده، د غرنګ زموږ ډیر لوی ستونزې د آرت او د فلم د ډرامې په عالم د شوزو غده ډیر کمې شزې دي. سیاغه او د آرت او د فلم او ډرامې خو راځي هغه زموږ کم انسټیټیوشن سي، د مثال پی ټی وی د ریډیو پاکستان دی او د غرنګ زموږ کلچر ډپارټمنټ پردیشان باندې کار کوي. نو په هغه کې هم د شوزو برخه ډیره کمه یې، نو موږ کم دا فلم جوړولې په فلم کې هم موږ تر ګورګلو ستونز هم دا ورسې د کاسټینګ په والا باندې د موږ سره د فیمیل آرټست کم اکټینګ سي کوي، موږ سره دا غو ډیره زیاته کمی ولا.
د شوزو د کوکو په خاصه توګه شوزو ته د امیدوار په توګه په انتخابات کې برخي اخستنی د دې فکر تر شا ولاړ. د خیر شګړي د ادارې یو مشر اتاو لک خدرزی و مشالډو ته وویل چې د فلم مخه و شوزو ته په انتخابي او جمهوریت عمل کې زیاته برخه ورکول دي.
لکه څنګه چې اوس پاکستان الیکشن را روان دی، خاص شپې دي، وزنان ته کوم په سیاست کې یا په انتخابات کې یا په الیکشن کې یا په سیاسي پارټیان کې کوم مشکلات وي او دوی پرمخ نه لکه یاغه سماجی مسلې وي یا څه حکومتي مسلې یا څه کلچرلي یا د رسم ریواج مسلې، په هغه وجه باندې چې وزنان ته کوم مسلې نو دوی په سیاست کې مختنی سره لای دي، ته په الیکشن کې هم ډېر مشکلات وي.
پر دې محل زیاتره فلم کتونکو ویناوه چې د ټولنې د ترقی او خوشحالي په خاطر د ژوند په هر برخه کې وشوځو ته پوره پوره برخه ورکول د وخت ضرورت دی. په دې ترڅ کې د ټولنې او کارپو سلیمان کاکړ زیاته کړه،
شوزو چونکې وار خو د خپل صنف له وجې کمزوري، بیا اکنامیک اکټیویټي کې حصه ډېره کمه، او کچیر په اکنامیک اکټیویټي کې وي هم نو هغه پیسې یا میړه یا زوی یا پلار استعمالوي، د دې په استعمال کې نه. نو شوزو ته امپاورمنت د پاره بیسیک تدریس تعلیم منورې شي او د دوی کم انکم دی، د دوی کم ګټه ده، هغه د دوی په خپل لاس کې، نو دوی بیا مختم راتلای شي، خپل خبرم کولای شي.
دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د بلوچستان په پښتني او بلوچي ټولنه کې شوزو ته په سیاست کې و برخې اخستو ته په ښه نظر نه کتل کیږي. همدا وجه وه چې د فلم په وروستي شیبو کې مرکزي کردار لوبونکی شایسته سنم هغه ټکټ چیرې کړي کوم چې هغه ته د ورور د قربانۍ په بدل کې د سیاسي جماعت لخوا ورکول شوی وو، ځکه چې د ټولنیز فشار له امله د خاوند ترڅنګ د کورنۍ ټولغړي او ټبر هم مخالف سي.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوی. لمشال سروسی لخبری نړۍ سره پاتې شي.